द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
আসসালামু আলাইকুম গুরানা অরুজন খোদা দ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দে নন্দনা হেবরাস কাল বজরা আথল সমদ সিতম্বর দ মিয়াশ তে ইউল সমান ঠদা ওয়াক্ত বেরে পো পাকিস্তান কে দ সাহারা তিমি বজে আফগানিস্তান কি শবিদি আত বজে আও দলতা পো ওয়াশিংটন ডিসি কে দ গুলব্রাস আও দ শপে ইউল সমি বজে শবিদি দ ভয়েস অফ আমেরিকা ডিব রেডিও দ নিমি গিনতে খবরি পরবনা কে দরতা স মোহাম্মদ ইকরাম সলমি শিওয়াইম خبرونو دا پاکستان او چین حکومتونو دا گلپورس پو فائنانشل ٹائم درس پانا کی خبر شبه حقا خبر رد کرده ده چه پاکیج ولچوی پاکستان دا چین سر درحداره لوی منصوبه تا بیا کتنه کبی شماری افغانستان کی طالبانو دا ترکمانستان سرحدی پولیسن نزده یوا مهمه ولسوالی قبضه کرده اخوا امریکا پای دوی با پو هیک که دا جرمونو نلوال عدالت سره هر قسم رستو نه انکار وکي کچري افغانستان کې د امریکای پوز او استخباراتي چارواکو خلاف ته جنگي جرمونو ممکنه پلټنه وکړي او امریکایان نن د نهي پورز د کال بدر یو لسم ستمبر تر کر حمله ولسم اکلي دل مانزي چې پکې د درې زره پورې کسان وژل شوی او ځواکشي د خبرونو تفصیل تا د پاکستان او چین حکومتونو د ګلپورس په فائنانشل ټایمز رسپانه کې خبر شبه هغه خبر رد کړل دی چې پکې ویل شوی پاکستان د چین سره د راهداري لوی منصوبې ته بیا کتنه کوي فائنانشل ټایمز په خپل خبر کړي رپورت کې د پاکستان د تجارت صنعتونو او سرمایه‌کاری لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود دخلی لیکلي چې پاکستان له پدغه منصوبه باندې د یو کال پورې کار ودرول پکار دي اخبار د نوموړي دخلی ویلي چې چینایي کمپنو ته په ټیکسونو کې رعایت ورکړل شوی او په پاکستان کې ورته د حد نه زیاته ګټه رسیږي کوم چې د پاکستاني کمپنو سره انصاف نه دی شمالي افغانستان کې طالبانو د ترکمانستان سرحدي پولیس سره نږدې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې او په یو شمېر حملو کې پولیسکونو افغان ځواکونه وژلي دي افغان چارواکو د ګلپورز بولي طالبانو په جوزجان ولایت کې په خمی آب ولسوالۍ د یو شمېر اړخونه حمله کړې او د شپې په وخت یې د دې کنټرول ترلاسه کړی دی د جوزجان د پولیسو ولایتي مشر جنرال فقیر محمد وایس اف امریکا ته ویلي عام ولس ته د زیان اولیدو نه ځان بچ کولو لپاره حکومتي ځواکونه د دغه سیمې نه رابوتي امریکې د ګلپورز ویلي دی په هغه کې د جرمونو نړیوال عدالت سره هر قسم رسونه انکار وکړي کچري عدالت افغانستان کې د امریکای پوز او استخباراتي چارواکو خلاف د جنگي جرمونو ممکنه پلټنه وکړي امریکای قومي امنیت سلاکار جان بولټن واشنگټن کې محافظه کار ډلې فیډرلیست سوسایټي ته ویلي د جرمونو نړیوال عدالت لا کله هم په امریکایانو یا د هغه قانونو په خلکو باندې د مقدمې چلولو اختیار په کار نه دی چا چې هغه تړون لاسلیک کړی نه دی چې تر مخه یې په کال 2002 کې د جرمونو نړیوال عدالت پر ځای کړی شوی و د جرمونو نړیوال عدالت د استغاثي مشر وکیلې فاټو بنسوډا د 13 نومبر په میاشت کې ویلي دغه پلټنو کې به د امریکایي ځواکونو د غړو لخوا کړو جنګي جرمونو او په خصوصي توګه په کال 2003 او 2004 کې د سیایې د استعمال لاندې افغانستان کې پټو جیلونو باندې توجه ورکړل کیږي نوموړي ویلو طالبان حقانی نتورک او افغان امنیتي ځواکونه به هم په پلټنو کې شامل وي امریکایان نن د نهې په ورځ د کال 2001 سپتمبر تر کړه حمله ولسمه کلیزل مانځي په دغه ورځ د امریکې نیویارک ورلد ټریډ سنټر په دوه دنګو ودانو د پایتخت واشنگټن ډی سي سره نږدې په ورجینیا ریاست کې د دفاع وزارت یا پینټاګان په ودانۍ د مسافري جهازونو سره د حملو او د پنسلوینیا په پټو کې راغورځول شوي مسافري جهاز کې په مجموعي توګه د 3000 پورې کسان وژل شوي په امریکا باندې د 11 سپتمبر حملې د القاعده سره اړیکې لرونکو 19 هایجیکرز یا جهاز سختونکو کړې وي چې د امریکې په خبره د کال 1947 د جاپان د حملې نه وروسته تر ټولو خونړې حملې وي اوایټ هاوس ګلپورز ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ډانلډ ټرمپ ته یو خط لیکلی چې پکې د امریکایي صدر سره په دویم ځل ملاقات لپاره خواست شوی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان او چین حکومتونو د ګلپورس په فاینانشل ټایمز رسپانډ کې خبر شبه هغه خبر رد کړی دی چې پکې ویل شوی پاکستان د چین سره د رهداري لوی منصوبې ته بیا کتنه کوي. فاینانشل ټایمز په خپل خپور کلی رپورټ کې د پاکستان د تجارت صنعتونو او سرمایه کاری لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود د خولې حواله ورکړې وه. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان او چین حکومتونو د فاینانشل ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوی وو پاکستان د چین د لوی راهداري منصوبې یا سی پیک په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شوي تړونونو ته د بیا کتنې او پرې د بحث کولو کوشش کوي. په دغه بیان کې فاینانشل ټایمز د پاکستان د تجارت د کپړې صنعت او پیداوار او سرمایه کاری مشیر عبدالرزاق داود د خلیل کی چې پاکستان له پکار دی هر څه تر یو کال پورې پر ځای ودروي او بیا موږ دغه هر څه ته بیا کتنه وکړو. د مشیر د خلیل د هم رسپانه نقل کوي چې د چین کمپنیانو یا شرکتونو ته په ټیکس کې زیات رعایت ورکړی شوی دی او په پاکستان کې ورته د حد نه زیاتې فائدې ورکړی شوی دي. دی وایي چې همدغه وجه ده چې موږ ورته بیا کتنه کول غواړو ځکه چې دا مناسبه نه ده چې پاکستانی شرکتونه په کې ګټه نمومي. فاینانشل ټایمز په خپل راپور کې دا هم لیکي چې د چین خارجه وزیر وانګ یی په نږدېو کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د رادارۍ دغه لویه منصوبه کې پاکستان د قرضو د بوج لاندې نه دی راوستل شوی. چې کله دا پروژې سرته ورسی او خپل کارونه شروع کړي نو د دغې سره به لوی اقتصادي ګټې هم شروع شي. د پاکستان د تجارت او کپړې صنعت وزارت لخوا تیر ورځ جاری شوی بیانیه کې د فاینانشل ټایمز دغه راپور په مکمله توګه رد کړی شوی دی. دغه بیان کې د وزیر اعظم مشیر دغه راپور غلط بیانی او خبره ګډ وډولو سره سم بللې ده. په بیان کې په تکرار سره ویل شوی دی چې د پاکستان موجوده حکومت لپاره د سی پیک منصوبه لومړی په قومي ترجیحاتو کې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه هم بیان جاری کړی دی چې وای پاکستان او چین په مکمله توګه په دې سلا دي چې سی پیک منصوبې څخه به د پاکستان د ضرورت مطابق دواړو ملکونو ته ګټه رسی. د چین سفارتخانه هم د فاینانشل ټایمز راپور قصدن په غلطو ارادو ګډ وډ او په غلط بیانۍ اساس لرونکي راپور بللې دی. د ریډیو پاکستان لخوا یو وار بیا 13 ورځ د ورځې په اخیره د پاکستان حکومت یو خبر خپور کړ چې وای پاکستان او چین به د سی پیک لوزنامې د عملی کولو لپاره په ګډه کار کوي او دغه به نورو برخو ته هم پراخه کولو کوشش کیږي. ریډیو پاکستان نورو برخو کې د خارجه وزارت لخوا وای چې دغه کې به د دواړو حکومتونو په ټولنیز اقتصادي پرمختګ د غربت ختمولو د کرپشن پر ضد د کرکیلی او صنعتي پرمختیا په مد کې همکاري کول شامل وي. حکومتي ویپاڼه وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د همکارۍ د پراختیا خبرو باندې موافقې ته د چین خارجه وزیر په نږدېو کې درې ورځني سفر په مهال رسیدل شوی دی.
د وی او ای ډیو خبرونه ده. موش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. شمالی افغانستان کې طالبانو د ترکمنستان سره د پولیس رانځي یو مهمه ولسوالي قبضه کړې ده او دغلته د چارواکو په بنا په لسکونو افغان امنیتي ځواکونه بجلی شبي هم دي. خو چارواکي وایي چې د عامو خلکو ته د زیان نه ځان بچ کولو لپاره دغه ولسوالي پرېښودې ده. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې دا استاد منګه همکار شعبزاده وړاندې کوي.
افغان طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په مهمو ولسوالیو بریدونه کړی دي او ګڼ شمیر افغان امنیتي عسکر یې وجلی. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت خومی اب ولسوالی نیولې ده. د جوزجان ولایت د پولیسو مشر فقیر محمد وایس اف امریکا ته ویلي چې په خومی اب ولسوالی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار 4 بجو پیل شوې وه، خو په دغه جګړه کې اوخت مرګ ژوبلې شمیره تر اوسه نه ده معلومه. نوموړي د دغه ولسوالۍ سقوط تایید کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. د جوزجان د پولیسو ویان حکمت الله امینزاده وایي په دغه برید کې د افغان ځواکونو 8 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوموړي دعوه کړې ده چې په دغه پیښه کې 8 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د خومیاب د جګړې وروسته دغلته د رابطو ټولې ذریعې قطع شوي. دغه جګړه د ولایتي سرخار شبرغان نه 170 کیلومتره لرې ترسره شوې ده. هم د افغانستان په شمال کې پرتې صوبې قندوز کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو چک پوسته برید کړی او د چارواکو په وینا په دغه برید کې 13 امنیتي عسکر وجلی دي. چارواکو ویلي برید د اتوار په شپه شوی او د ګل د سهار پورې روان و. د افغان طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي چې دوی د جوزجان ولایت د خومیاب ولسوالۍ ټولې برخې نیولې دي. هم د افغانستان د میدان وردګ ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې 13 شپه وسلوالو طالبانو دغه ولایت د امیرداد ولسوالۍ ودانۍ ته دننه شوي او اوس مهال د دغه ولسوالۍ په مرکز کې سخته جګړه روانه ده. د کال 2001 راسي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تر ټولو زیاتې سیمې کنټرول کړې دي. د امریکایي پوځ تر مخه دا مهال افغان حکومت د هیواد 55% یا فیصد برخه باندې کنټرول لري او پاتې نورې بیا د طالبانو په قبضه یا د اثر لاندې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکایان نن یعنی د نهه په ورځ د کال 2001 17 ستمبر تر اخر حمله 17 کلیزن مانځي. په دغه ورځ په بیلابیلو حملو کې چې د امریکې په مختلفو ځایونو شوي، چې په کې ورلد ټریډ سنټر، پینټاګان او د دې ترڅنګ د پنسلوینیا د جهاد راغورځولو پیښه شامل ده، د 3000 پورې کسان وژل شوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
امریکایان به نن د نهه یاسېشنبې په ورځ د کال 2001 د سپتمبر د 17مې نیټې د ترهګري حملو 17 کاله ولمانځي. د القاعده لخوا ترسره شوي دغه حملو کې تر 3000 پورې کسان وژل شوي وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پنسلوینیا ریاست په شینکسویل کلي کې یو دستور کې برخه اخلي. په دغه کلي کې د سپتمبر په 17مې نیټه هغه جهاز غورځېدلی وو چې حمله کوونکو د تښتولو کوشش کوي، خو مسافرو پرې نژدو د یونایټیډ ایرلاینز جهاز په شینکسویل کې وغورځېدو. اوس هلته په دغه جهاز کې د وژل شوو کسانو په یاد کې یادګار جوړ کړل شوی دی. د خالی یشنبې په ورځ په یو بیان کې سپینې ماڼۍ د سپتمبر د میاشتې 9مې څخه تر 9مې نیټې پورې د دواګانو، کامی او پاملو کې د وژل شوو کسانو د یادونې ورځې وټاکلې. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې د کال 2001 د سپتمبر د 17مې نیټې حملې به په نیویارک د لارو کوسو، د پټومک د دریاب په ساحل او د پنسلوینیا د شینکسویل په میدان د کام د ایمان امتحان اخیستی وي، خو وایي چې زموږ قوت او بیا د راپورته کېدو صلاحیت کې هیڅ کمی نه ده راغلی. د واشنگتن سره نږدې په ورجینیا ریاست کې د پټامک دریاب په غاړه د دفاع وزارت یا پنټاګون کې به خصوصي دستور راکوي. د 9/11 په عملو کې یو جهاز د پنټاګون په ودانۍ هم راغورځېدلی وو. په نیویارک کې په ګراوند زیرو یا د ورلد ټریډ سنټر په مقام به د حمله کې د وژل شوو او د ژوندي پاتې شوو خلکو خپل خپلوان راجمع کیږي، او په دې موقع به د رڼاګانو دوی شواګانې د وژل شوو خلکو په یاد کې د اسمان په لورې پورته کولی سي. په امریکا د سپتمبر د حملو پړه القاعده منلې وه. چې د امریکا په خاوره د کال 1904 سلویشتم د جاپان د عملی زورسته تر ټولو خونړی حمله وي، او په نتیجه کې د امنیت په اړه د امریکا سوچ بدل کړو. د سپتمبر د حملو په نتیجه کې د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش د ترګري خلاف د جنگ اعلان وکړو، او په افغانستان کې د طالبانو په حکومت یرغل وکړو. شاوخوا د دوو لسیزو وروسته هم د 9/11 حمله د هغه خلکو دپاره د خفګان یادګار دی چې خپل خپلوان یې پکې وژل سوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړو ترهګر حملو د 19 کالو د پوره کېدو په موقع د امریکې په ټولو اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه، مضمونونه او مقالې چاپ شوي دي. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د چاپ شوي معلوماتي مضمون سرخط دی چې د 11 سپتمبر د حملو د 19 کالو د پوره کېدو په موقع دا ویلې کېدی شي چې القاعده تنظیم غالباً د نورو ټولو وختونو په مقابله کې نن ورځ زیات مضبوط شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو وروسته د امریکې د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش د القاعده د تباه کولو پوخ نیت وکړو، او په دې لړ کې د القاعده د پیسو ټکو لارې بندې کړي، د القاعده دننه خپلو کې بې اتفاقۍ جوړې کړي، د خپلو محفوظو ځایونو نه دوی کډه په سر در په در کړل، او په دنیا کې ورلچرته هم د پناه یا د قلارې د ساخستو ځای پرې نه خوړو. په دې موضوع د سایټ انټیلیجنس ګروپ زنانه ډایرکټرې ریټا کارډ لاس انجلس ټایمز اخبار سره په ټلیفون خپل یو مرکه کې ویلي دي چې د 11 سپتمبر د واقعیاتو په لړ کې چې د امریکانو چارواکو تر اوسه پورې کمی خبرې ته پام نه دی راګرځېدلې، هغه دا ده چې القاعده نن سبا د افرادو د یوې ډلې نه جدا بل څه شکل اختیار کړی دی. القاعده اوس د یوې نظریې نوم دی. هر کله چې نظریه د جدیدو وسلو یا د دوی په کیمپونو د بمبارۍ کولو په زور او یا د دوی د مشرانو په قتلولو چری هم نشي تباه کېدی. میرمن ریټا کارډز خپل مرکه کې نور ویلي دي چې القاعده اوس یو لوی شمیر جنگیالي ځان لره غونډ کړی دي، او اندازه ده چې صرف په شام او یمن کې د القاعده د جنگیالو شمیر 40,000 دی. دین علاوه القاعده په ګرد شمالي افریقا کې، د بحیره روم په سیمو کې، او د ایشیا په ځینو برخو کې د خپلو مضبوطو ملګرو، او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د خپل مضبوط وجود لرلو داوی کړی دي. القاعده اوس د خبرونو د شاسرخو سبب جوړیدونکو ترهګر حملو او سره عام خلکو له د مرګ د سزاګانو ورکولو نه لاس اخیستی دی. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې القاعده اوس ډیره خوږه ژبه استعمالوي، او په کومو اسلامي ملکونو کې چې دا وخت جنگونه او سیاسي الغاو تلغاو جوړ دی، په دغو ملکونو کې د سنی مسلمانانو د ځان سره د یو ځای کولو په تکل کې ده. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې د افریقې او د مشرقي وسطا په عراق، شام، یمن، سومالیا او لیبیا ملکونو کې د القاعده د جرړو خورېدو لن شان حال هم بیان کړی دی. اخبار لیکي چې امریکې چې په کال 2003 کې په عراق د کومو وجوهاتو په بنیاد حمله کړې وه، هغه کې یو وجه دا هم و چې د عراق د فوزي حکمران صدام حسین القاعده سره نږدې اړیکې دي، چې وروسته د امریکې دا شک غلط ثابت شو. امریکې په کال 2008 کې دغه وخت د عراقي حکومت د ملګرو سنی ملیشو په امداد القاعده پورا دانه وانه کا، خو په قول د امریکني جرنیل ری او ډیرنو په کال 2010 کې القاعده دومره مضبوط سر راپورته کو چې د تیرو ټولو وختونو نه زیاته تر نن ورځې پورې په عراق کې ښه مضبوطه قائمه ده. دغه شان القاعده په یمن کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو نه وړاندې پورا سرګرمي عمل وا، او په کال 2000 کې د عدن په بندرګاه د امریکې لنګرانداز جنگي سمندري جاز یو اس اس کول باندې د یوې خونړۍ حملې منصوبه جوړه کا، او 19 امریکني سمندري فوجیان یې ووجل. دغه شان القاعده په شام کې د النصره فرنټ ټینګه ملګری ده. په کال 2011 کې النصره فرنټ د القاعده په مرسته دمشق سره خوا کې د شام د سلامتیا د ډایریکټوریټ امارت والوزولو چې ډیر خلک پکې ژوندي اوسوځیدل. اخبار په سومالیا کې د القاعده د سرګرمو په حق لیکي چې سومالیا کې د جنگیدونکو خونړي ګوند الشباب په شا القاعده ده. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په اخر کې د لیبیا په حق لیکلي دي چې سرکاري تور لیبیا کې د القاعده وجود نشته، خو د لیبیا اسلامي جنگي ډله د القاعده په ټینګه مرستې لیبیا کې جنگيږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. وایټ هاوس د کلپور زویلی د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ډانلډ ټرمپ ته خط لیکلی چې پکې د امریکایي صدر سره په دویم ځل ملاقات لپاره درخواست شوی دی. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لخوا را لېږل شوی د خط پخلی د سپینې ماڼۍ لخوا شوی چې پکې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته د نوموړي سره د یو دویم ملاقات بلنه ورکړل شوی. وایټ هاوس تیر ورځ دغه پخلی په وخت دغه خط یو مثبت ګام بللی. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټرې سارا سینډر هکبی خبریالانو ته د تفصیل ورکولو په وخت وویل چې دا خط د شمالي کوریا لخوا د خپلو نیوکلیایي وسلو ختمولو په لړ کې د واشنگټن او پیانګ یانګ ترمنځ د فاصلو ختمولو یو مثال دی. صدر ٹرمپ انتظامیہ په نږدې کې په دې لړکې ډېرې کامیابی په ګوته کړې چې پکې د صدر ٹرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د جون په میاشت کې ملاقات او د کېدیانو راخلاصولو په شمول یو شمېر خبرې شامل دي. د دیړواندې هم د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلی د شمالي کوریا لخوا دا یو ډېر مثبت ګام وو چې د هیواد په خپل نوي پوزي پریډونو کې داسې کم توغندي ننندارې ته نوړ واندې کړي کم چې په امریکا د بریټ توان لري. صدر ټرمپ د اتوار پر ورځ د شمالي کوریا د اویایمې کلیزې په اړه را جوړ کړی شوی پوزي مارچ یا پریډ څخه وروسته په یو ټویټ کې ولیکل چې زه د ټاغلي کیم مننه کوم. اخوا د رین کارپوریشن دفاعي څیړنکار بروس بینټ د وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام اوس هم تر ډېره حده فعال دی. نوموړي ویلي چې شمالي کوریا د امریکا معلومات ډېر په ښه ډول باندې ردوي. نوموړي زیاته کړې چې هغه ودانۍ چې د نیوکلیایي موادو یا وسلو جوړولو کې بوخت دي او په ممکنه توګه د وسلو جوړولو جوګه دي اوس هم تر ډېره حده فعال دي. ښاغلي بینټ زیاته کړې چې شمالي کوریا د امریکا سره سره کم سمجوتا کولو اراده نه لري او د وسلو جوړولو په خاطر لملیټ کوي. د دې سره سم د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو ویلي تر څو شمالي کوریا په ممکنه توګه اټمي وسلې د لاس نه وي ورکړي نو نړیوال اقتصادي بندیزونه به پر ځای وي. د جاپان په ټوکیو ښار کې د سویلي کوریا او جاپان خارجه وزیرانو سره یو ځایي خبری کانفرنس ته د وینا په وخت مایک پامپیو ویلي چې څه هم دوی ته د خبرو اترو د پرمختګ نه حوصله ترلاسه شوه، خو دا چې یوازې پرمختګ د موجوده بندیز نو لری کولو لپاره کافی نه دی. نو موړی ویلی چې د کوریا په مکمل توګه نیوکلیایي وسلونه د پاکولو سره به د دې د تصدیق یو عمل تړلې وي. او زیاته کړي صدر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دواړه په دغه خبره باندې سلا شوي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او ستاسو وړاندې کوو د واشنگټن اداریا.
داعش یا دولت اسلامیه له مستقله ماتې ورکول اوس هم د امریکې په وړاندې د ټولو نه یو اهم کار دی. د امریکې مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ عالمی اتحاد دا وخت پرقه او د دایش د ولقینه ادادو کړې شو نور علاقو کې د محکمتیار واستو په کوششونو کې اخته دي چې دا شان د غوسیمو کې د فوزی عملیاتو په ذریعہ حاصل کړې شوې کامیابې مستقل کړې شي او بنیادی اولسی خدمتونه بحال کړې شي چې دا شان د غوسیمونه د تلو شامیانو دغه علاقو ته واپسی یقیني کړې شي. په دې لړ کې د ځمکې لاندې د خخو بمونو او د بارودی موادو راوخکل، د ملبې صفا کول، د سکلو د صفا اوبو بندوبسونه کول، د بجلی د تنصیباتو بحال کول او د نور بنیادی ضرورتونو کارونه بحال کول شامل دي. امریکې د اپریل نه راپدې خوا د خپلو اتحادیانو په لاسګرنه 300 میلیونه ډالر راجمع کړي دي، کوم چې به داعش نه آزادو کړې شوو علاقو کې د محکمتیا د کوششونو د نورو مضبوطولو دپاره خرچ کولی شي. په دې کې 100 میلیونه ډالر سعودي عرب او 100 میلیونه ډالر متحده عرب اماراتونو ورکړي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې خلاص مټ مالی امداد له برکته به امریکا 230 میلیونه ډالر د شام د محکمتیا لپاره قائمه پنګ کې جمع کوي. دی وی چې دا فیصله به شام کې زموږ په اهمو مقصدونو هیڅ اثر نه پریباسي. صدر ډونلډ ټرمپ په سفارتکو کې ویلي دي چې امریکا شام کې تر هغه وخت پورې پاتې کېدو ته تیار ده تر څو چې داعش مستقله ماتې نه وي خوړلې. دینه علاوه امریکا به شام نه د ایرانی فوزونو او د نورو خارجي جنگیالو وتل هم یقیني کوي. میرمن نورټ زیاته کا، زموږ یقین دی چې په دې ټولو مقصدونو کې یو مقصد هم تر هغې پورې نشي پوره کېدی تر څو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د 2025 قرارداد تر مخې د شام د شخړې د سیاسي اواري رایستو په لوري پرمختګ ونه کړی شي. دا فیصله به د انساني خواخوږۍ لپاره د امریکې په ورکیدونکو امداد اثر نه پریباسي. امریکا واحد ملک دی چې شام ته انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د ټولو نه زیات امداد ورکوي. امریکې په شام کې د جنگ د انخطون را پدې خوا د شام دننه بې کوره شوو خلکو ته او د شام نه وتلو شامیانو ته د 2.8 کروڑ ډالرو امداد رسولی دی. امریکا به د شام د سیاسي اواري د ممکن کولو لپاره خپلو بین الاقوامي ملګرو سره کار جاری ساتي. د شام خلک د یو داسې هیواد حقدار دي چې د جنگ نه پاک وي، د بشري حقونو وهنې پکې نه کیږي او ترهګري پکې نه وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زمنګا د نن سهار د 3 غنټو د خبرونه سره تر رسیدي. ز محمد اکرام د خپل پورا ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه ته پړم. د الله پامان.